ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ورګونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زم مجاهد جواد لمړی پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر په موټر بم برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 19 کسانو ته رسیدلی. د امریکا خارجه وزارت د جمی پورس په قطر کې د افغانستان د سولې پاړه د ټرایکا پلس غونډي ورسته د 14 ټکو یو شریک بیان کې ویلي چې د غونډي مقصد د بین الافغاني خبرو لپاره په لارو چارو کې د افغان فریقینو مرسته کول وو. او سپینماني وایي 100 میلیون امریکایان اوس په بشپړ توګه د کورونا پر ضد واکسین شوي او په هند کې چې یوازې 2% کسان پکې واکسین شوي د جمی پورس 3,18,000 نوې پیښې مدل شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان د لوګر په مرکز پولی عالم کې موټر بم برید شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر په موټر بم برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 19 کسانو ته رسیدلی. د دې وزارت ویاند طارق اریان رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې د پیښې له ځایه ټول ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي او له خاورو لاندې 3 تنه ژوندي راایستل شوي دي. خاغلی اریان زیاته کړه وژل شوي او ټپیان شوي ټول ملکی کسان دي او ممکن د مرګ ژوبلې شمیر لدی هم زیات شي. د سیمې اوسیدونکو وایي 14 ډیر زورور واو شاوخوا کورونو ته هم زیان اړولې. تر اوسه کومې وسلواله ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. د امریکا خارجه وزارت د جمی پورس په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د ټرایکا پلس غونډي ورسته د 14 ټکو یو شریک بیان کې ویلي دي چې د غونډي مقصد د بین الافغاني خبرو لپاره په لارو چارو کې د افغان فریقینو مرسته کول و چې دوی د دزبندۍ یو مستقل او کوټلي حل ته سره ورسی. په بیان کې ویل شوی دي چې د ټرایکا غړو هیوادونو امریکا، روس، چین او پاکستان استازو په دوحه کې د کوربا قطر ترڅنګ د افغانستان د حکومت مذاکره تی ټیم او د طالبانو سره ولیدل. په بیان کې ویل شوې ده چې د غونډې برخوال د امن ټینګولو او د جنگ د خاتمې لپاره د افغان لس مخلصانه او پراخه غوښتنه مني. سپینې ماڼۍ ویلي افغانستان نه د امریکایي ځواکونو او پوځي وسایلو راوستل پیل شوې دي چې دا د امریکا تر ټولو د اوږدې جګړې ته پای ته رسیدو پیل دی. د وایټ هاوس مرستیال ویاندې کرن جان پیر د زیارت یا پنځشنبه پورز د ولسمشر جو بایدن سره په ایر فورس 1 الوتکه کې جورجیا ریاست په سفر ویلي د افغانستان نه به د پوځونو د وستلو بهیر په خوندي توګه ترسره کیږي او کچیر مخالفینو پرې کوم برید وکړ نو په پوره ځواک به ورته غبرګون ښیي. په ورته وخت کې د ناټو چارواکو د زیارت پنځشنبه پورز امریکا غاک ته د خبره تایید کړې ده چې په افغانستان کې له 2000 میشتو بهرنیو ځواکونو له ډلې څخه ځینې یې له دغه هیواد څخه وتلي دي. افغان چارواکو ویلي د پاکستان په ګډون د 14 هغو هیوادونو سره به اړیکه نیسي او پوښتنه به ترې کوي چې د هیوادونو له هغو کسانو سره یې څه وکړي چې د داعش خراسان ډلې په لیکو کې جنګېدل او په افغانستان کې نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج په روانه ونی کې وویل افغان حکومت غواړي چې د داعش وسلوالو د مسلې د منلو وړ حل راوبستل شي. په افغانستان کې د نیول شوی او داعش وسلوالو په اړه د نهه شنبه پورز خبرو کې سراج وویل د داعش په 299 نیول شوی او وسلوالو کې 208 پاکستانیان دي. هغه وویل د داعش په صفونو کې جنگیدونکو کې 80% وسلوال د پاکستان اتباع دي. سپینوانی وای 100 میلیون امریکایان اوس په بشپړه توګه د کورونا پر ضد واکسین شوي چې دا شمیره یو میاشت مخکې 55 میلیون ته رسیدله. په سپینوانی کې د کورونا د غبرګون ناظم جف زینس د جمی پورس خپلو خبرو کې دا د کورونا د واکسین په برخه کې یو لوی لاسته راوړنه وبلله. هغه وویل دا په دې معنی چې 100 میلیون امریکایان اوس ذهني سکون او آرامتیا لري. اوس په امریکا کې هر هغه څوک چې عمرونه یې له 14 کالو زیات وي د کورونا واکسین اخیستلی شي او ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د می تر پایه پورې به هر امریکایي ته کافي واکسین موجود وي. اخوا هند کې بیا کورونا له کنټرول څخه وتلې ده او د هندي چارواکو په وینا یوازې 2% خلک پکې واکسین شوي دي. د جمعې په ورځ پکې د درې لکه شپږ اتیا زرو نوی پیښو راپور ورکړ شوی او پر لپسې نه هم ورځ د چې هر ورځ پکې د کورونا تر درې لکو زیاتې نوی پیښې موندل کیږي. د امریکا د فضائي ادارې ناسا ساينس پوهانو د جمعې په ورځ ویل هغه کوچنی هلیکوپټر چې مریخ یا مارس ته لیږل شوی توقعات او تمې نور هم زیاتې کړې دي. که څه هم د دې هلیکوپټر څلورم پرواز ځنډول شوی، دوی ویلي د دغه هلیکوپټر په دریو پروازونو کې دوی ته د الوتکې کافي وړتیا ثابته شوې او اوس دوی د دغه هلیکوپټر ماموریت ډیر شو ورځو ته غځوي چې دا د لومړي پلان دوه برابر زیات وخت دی. د ناسا ډل پلان لري چې یا د هلیکوپټر را د جمی پورس یو سلاو درې دیش متره د مریخ لساته څخه پورته او بیا پرې رنګا انزورونه واخلي. دغه کوچنی 1.8 کیلوګرام هلیکوپټر په فبروري میاشت کې په مریخ باندې کوزه شوی و. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوردونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهم راپورونو پر لور. د لوګات په مرکز پولی عالم کې موټر بم بریډ شوی دی. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د لوګر په موټر بم بریډ کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 ویشت او د ټپیانو شمیر 19 کسانو ته رسیدلی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. په دې اړه نور حال زموږ له همکار صدقه جان څخه اوري.
د افغانستان د داخله چارو وزارت ترجمان طارق آرین اویل چاودنه د لوګر په مرکز پولی عالم کې د یوې مهمان خانه بهر وشوه. د لوګر امنیه کمانډان فیض الله غیرت د وی او ای آشنا سانګې ته وویل چې د موټر بم چاودنه په داسې مهال وشوه چې خلکو روژه ماتوله. که څه هم د چاودنې ذمواري چا په سمدستي ډول په غاړه نه داخستي، خو چارواکو یې طالبان ذموار وبلل. ارګ په یو بیان کې وویل افغان صدر اشرف غنی حمله وغندله او طالبان مسئول وبلل. د افغان ولسمشر په قول طالبان د افغان وجنې لامل د خدای تعالی او افغان ملت پر وړاندې مسئول دي. د ارګ په بیان د طالبانو دریز لا مخ ته نو راغلي، خو طالبان اکثر په ملکی هدفونو د حملو نه کولو داوا کوي. په وروستي وختونو کې د داعش خراسان څنګه هم په افغانستان کې د یو شمیر حملو ذمہواری اخستې ده. په لوګر کې موټر بم چاودنه په داسې حال کې وشو چې هم د جمعې په ورځ په دوحا قطر کې په افغانستان کې د سولې په موضوع د امریکای، روس، چین او پاکستانی مامورینو غونډه وکړه او په خپل مشترکه اعلامیه کې په ملکی خلکو د حملو غندنه وکړه. په اعلامیه کې د افغان حکومت او د طالبانو نغښتنه وشو چې دا خبره د یقیني کړي چې هیڅ یو ترګر ډله یا هیڅ یو تند د افغانستان خاوره د بل ملک د امنیت خرابولو د لپاره استعمال نکړي. په افغانستان کې د وبسلوالو پاړه د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت لوی ریاست مشر احمد ضیا سراج دا هفته ویل افغانستان د پاکستان په شمول د سوالسو ملکونو هغه شهریان نیولې دي چې په افغانستان کې د داعش خراسان په صفونو کې جنگیدل. خاغلی سراج زیاته کړه چې د داعش خراسان زیاتره وسلوال پاکستانیان دي، خو افغان مامورینو د پاکستان نه علاوه د روس، چین، اردن، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، انډونیشیا، ترکی، ایران، هندوستان او د بنگلاديش شهریان هم گرفتار کړي دي چې د داعش خراسان د پاره جنگیدل.
خارجه وزارت د جمعې پورس په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د شایکا پلس غونډې وروسته د 400 یو شریک بیان کې ویلي دي چې د غونډې مقصد د بین الافغاني خبرو لپاره په لارو چارو کې د افغان فریقینو مرسته کول و چې دوی د ډزبندۍ یو مستقله کوټلې هلته ورسیږي. په دې اړه نور حال د نوشروان قلندر په راپور کې اوري.
د جمعې پر ورځ د ټرایکا د غونډې په اړه د امریکا خارجه وزارت په خپل بیان کې ویلي دي چې د ټرایکا غړو هیوادونو امریکا، روس، چین او پاکستان استادو په دوها کې د کوربا قطر هیواد ترڅنګ د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم او د طالبانو سره ولیدل. بیان کې ویلي شوی دي په باس کې د ټرایکا د هغه تیرو وو غونډو د فیصلو تصدیق شوی دي چې د کال 2019 د 28 مارچ نه د کال 2021 د 13 مارچ پورې راجوړ کړی شوی وي. په بیان کې ویل شوی دی چې د غونډې برخوال د مستقل او انصاف سره سم امن قائمولو او د جنگ خاتمه لپاره د افغان ولس مخلصانه او پراخه غوښتنې مني. ټول دا مني چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشته او د خبرو اترو د لارې جوړجاړي یوازینی حل دی. په بیان کې ویل شوی دی چې امریکا او ناتو به د 14 اپریل د اعلان سره سم د مئی اولنې نیټې نه په ځموارانه توګه د افغانستان نه وتل پیل کړي او تر 14 ستمبر پورې به د عمل سرته ورسوي. د امریکا خارجه وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې په غونډه کې د ژمنه هم خودلې شوی دی چې د غیر ملکی ځواکونو د وټونه ورسته به د یقیني کولې شي چې صورتحال به په مستقل ډول انتقال کړي شي. د دې ترڅنګ په دې خبره مو زور راوړل چې د نړیوالو ځواکونو وتلو په وخت به امنیت نشي خرابولې. افغانستان کې به څه قسمه جګړه او الغو تلغو نشي کولې او د نړیوالو ځواکونو تحفظ به یقیني کولې شي. طالبانو هم تایید کړی چې په دوحه کې د ټرویکا د هیوادونو استادو سره کتلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی سویل شاهین په ټوټر لیکلی، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ یو وفد د ټرایکا د هیوادونو د استادو سره کتلی دي. دا ملاقاتونه په داسې وخت کې چې د افغانستان د سولې خبرې د ډېری مودې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د افغانستان د سولې په حق لا یو نړیواله غونډه کې ټاک طالبانو د دین وړاندې ویلی چې تر څو بهرني ځواکونه د افغانستان په مکمل توګه نه وي وتلوي نو د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې هیڅ قسمه غونډه کې به ګډون نه کوي. په غونډه کې تم سرګند کړی شوی دی چې طالبان به د ترهګرۍ مخنیوي خپل لوزونه پوره کړي او د ترهګرو په شمول څوک به هم د افغانستان خوره د بل کوم هیواد په خلاف استعمالېدو ته پرېږنه دي. دغه ډلې به څوک هم ځان سره نه ساتي. د خلکو برتي کولو او تربیت ترڅنګ به د پیسو راغونډولو اجازه نه ورکوي او تم لري چې افغان حکومت به د ترهګرۍ په ضد د نړۍ سره خپل مرستې جاري ساتي. په غونډه کې د ټولو خواوونو غوښتنه شوې ده چې تشدد راکم کړي، طالبان د سپرلي عملیاتو تابع نه کوي او افغان ولس په پکستا نه په هدف کوي او په دوی به تشدد نه کوي. د ټولو خواونه غوښتنه وشوه چې په دې لړ کې دي د نړیوال انساني قانون احترام وساتل شي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې غونډه کې د دې خبرې تصدیق شوی دی چې افغانستان کې به د ښځو، ماشومانو، سړو د جنگ ځپلو او اقلیتونو د حقونو تحفظ ته معاهده کې ځای ورکړی کیږي. په غونډه کې دا ژمنه وښودل شو چې په غیر ملکی سفارتي عمله او د دوی د استعمال په ټولو شیانو به د حمله یا ګواښونو ذمہوارونه تپوس کیږي. د امریکا خارجه وزارت په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د اسلامي جمهوریت افغانستان ته اپیل کړی شوی دی چې خپل هم منصب طالبانو سره دی په آزادانه توګه خبرې وکړي. غونډه کې د 13 مارچ د ټرایکا هغه بیان هم تکرار کړی شوی دی چې د طاقت د لارې د مسلط کړی شوی حکومت مرسته بنه کوي. په غونډه کې د ملګرو ملتونو هغه قرارداد ته د بیا کتنې مرسته هم شوی دی چې تر مخه د طالبانو په خلکو او ادارو بندیزونه پځې کړی شوی وو او ورسره د ملګرو ملتونو هغه قرارداد هم چې پکې ویل شوی د خبرو اترو په وړاندې بوتلل به مثبت اغیزې ولري. د امریکا خارجه وزارت په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د ترکیې د کانفرنس ته تیارو په لړ کې د خبرو فریقین د مذاکراتو عمل تیز کړي او په دې موخه د ملګرو ملتونو او د قطر د هڅو ستاینه کړې ده. بیان وايي چې غونډه کې د آزاد، خپلواک، متحد، پرمن، جمهوریت، بے پلوه او د داسې خودکفیل افغانستان مرسته شوې ده چې د ترهګرۍ او منشیاتونه پاک په قانون جوړ وي او د دې ترڅنګ د کډوالو زر او مستقل واپسې او عالمی سلامتیا کې اهم کردار ولري. دا خبرې ترې په داسې وخت کې شوې دي چې د افغانستان په ختیځ لوګر ولایت کې د جمعې په ورځ موټر بمي 14 کې لګ تر لګه 25 کسان وژل شوي او نږدې 100 نور زخمیان شوي دي. د افغانستان داخله وزارت ترجمان طارق ارین ویل 14 د لوګر په مرکز پل عالم کې د یوې مهمان خانه بهر وشوه. پل عالم د کابل نه 10 کیلومتره په شمال کې پروت دی. د ارګ په بیان کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس غنی دغه ترهګر برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده.
حکومت لخوا د پاکستان او افغانستان ترمنز د ډیورند کرخې ته نږدې د صنعتي بستې یا دونونو جوړولو پروژې ته سیډونکو او د اقتصادي چارو پوهانو هرکلی ویلې ویلې دي چې له دې سره به په دغه سیمه کې کار روزګار زیات شي او اقتصادي هلې ځلې به پیل شي. دوی وایي د پښتنو جنگ ځپلو سیمو کې په تیرو وختونو کې داسې اقتصادي پروژې نه دي پلې شوي، خو که چیرې دې ته عملي شکل ورکړل شي نو ورسره به په دغه سیمه کې اقتصادي خوشحالي راشي. نو تفصیل د فرید شنواری پر راپور کې اوري.
سیړونکي او اقتصادي چارو پوهان وایي ک چری امریکای حکومت لخوا د پاکستان او افغانستان پولیس سره نږدې د صنعتي بستیو پروژه باندې کار پیل شو، نو د سره به په دغه سیمه کې میشت خلکو ته روزګار مو کې پلاس ورشي. سیړونکي دغه پروژه د جنگ ځپلو پښتنو سیمو د پرمختګ لپاره ډیره مهمه بللې او ویلي دي په تیر وختونو کې دغه سیمه د پاکستان او چین په ګډه پروژه یعنی سی پی کې هم نه وي شامل کړای شوی. بلخوا د اقتصادي چارو ماهر او خیبر پختونخوا چیمبر او کامرس په خوانی مشر زهید الله شینواری وی وی دی وتوای ک سومرا زر په داسې پروژه کار پیل شو نو دومرا زر با ورسره د خلکو ژوند هم بدل شي.
د دې سکوپ چې دا وایټ کول غواړي په دې کې په دې ډیوټي فری ایکسپورت کې امریکای سره سره یورپین یونین هم شاملول په کار دي. په دې کې لک ډیر چې دی فینانسینګ یعنی خلکو سره کارخانو لګول سرمایه د علاقو باندې ډېرې کمی دي، خو چې په دې کې لږ په آسان شرایطو باندې خلکو ته د کاروبار یا د کارخانې لګولو سرمایه فراهم کړی شي نو بیا په دې باندې بالکل کار کېدی شي او د په وجه باندې دلته اقتصادي پرمختګ هم کېدی شي او د روزګار موکې هم پیدا کېدی شي.
د اپریل په دیشمه نیټه په دانو رسپاړه کې خپور شوی یو خبر کې ویلې شوی چې ډېر زر به د امریکې په سینټ کې د پاکستان او افغانستان پولیس سره نږدې د ټیکسونو نه مستثنا صنعتي بستې یا تجارتي ځایونو جوړولو په اړه بل وړاندې کړای شي. خو په وروستیو کې ملت پال غوندونو ویلیو د سی پی پروژې لاندې په غربي لارا کار پیل نشو، کومي سره با چې پښتونخوا او بلوچستان سیمو کې اقتصادي خوشحالي راغلي وای. دوی ویلیو د غربي لارې ترڅنګ په دې باندې په پنجاب کې کار پیل شو او صنعتي بستې او نور تجارت مرکزونه هلته جوړ شو. د پیښور په هنتون د اقتصادیات او څنګه مشر پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وی وی دی وتوای دا سه پروژې سره بعد دلته خلکو اقتصادي حالت ډیر خشي.
نو زما خپل خیال خدای دی چې فائدہ خو به ضرور وي، خاص کر پاکستان ته هم افغانستان ته هم که امریکن فری اکسس ورکی چې زموږ په او د افغانستان په ایکسپورتس باندې ډیوټي نه لګي، ډیوټي فری اکسس پل مارکیټس ته ورکی، نو ظاهره خبره ده دا د دواړو ملکونو په فائدہ کې رسی او امریکنز تم دا فائدہ رسی. هغه تبا دا سامان کم چې ډیوټي فری امریکن مارکیټ ته رسی نو کم امریکن کنزیومرز چې دی هغه تبا په ارزان نرخونو باندې ملاویږي.
پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي لس دولس کال وړاندې په دغه پروژه باندې کار شروع کولو خبره شوې وه خو بیا وروسته وزرنډېده.
ظاهره خبره ده دلته به خلکو ته جابس ملو شي، د پاکستان افغانستان ایکسپورتس پسې واشي او پاورټی ریډکشن کې دا دغه چې کم دی نو یو رول پلی کې دی شي، خلکو ته ایکسپوژر ملاویږي، به د روزګار مواقع بسې واشي. ریشات دا هم دغه دی چې په سنه صورت کې امریکنز دا غواړي چې د دې پریزنس ته په دې خطه کې وي، د افغانستان او پاکستان په دې خطه کې د امریکن پریزنس وي.
چېړونکي او اقتصادي چارو پوهان وایي د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ځپلې شو سیمو کې د خلکو معاش ترڅنګ د دوی کورونه او بازارونه هم ړنګ شوي وو، خو ولې اوس د امریکایي حکومت لخوا د غرنګي اقتصادي پروژې پیل کولو سره به نه یوازې خلکو روزګارونه روان شي، ولې په سیمه کې به یو مثبت اثر هم ولري. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د میډیا د څار غیر دولتي ادارې فریډم نت ورک د پاکستان د نړیوال د میډیا د ازادۍ په صورتحال خپل رپورت کې ویلي چې په هیواد کې د میډیا او خبریالانو د ویرولو په پیښو کې په حیرانوونکي توګه زیاتوالی راغلی. رپورت کې راغلی چې د هیواد د خبریالانو لپاره اوس د بلوچستان او پخوانیو قبایلي سیمو په پرتله پایتخت اسلام آباد تر ټولو خطرناکه ځای ګرځېدلی، چیرې چې د خبریالانو پر ضد د بریدونو او نورو سرغړونو 40% پیښې مخې ته راغلي دي. ارشد حسین پر نور حال راکوي.
د فریډم نت ورک د ریپورت تر مخه د مئی 2020 نه تر اپریل 2021 پورې د یو کال موده کې په صحافیانو باندې بریدونو او د اظهار د ازادۍ د سرغړونو لک تر لګه یو سل اته سلويخ په ریکارډ کړی شوی چې د تیر کال په مقابله کې سلويخ فیصدي اضافه ښایي. تیر کال د شمیرا یو نوی ریکارډ کړی شوی و. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د صحافیانو لپاره اوس بلوچستان او پخوانی قبایلی علاقې خطرناک سیمې نه دی پاتې، بلکې د غزې اوس سرخار اسلام آباد نیولې. چرته د صحافیانو د حقونو د سرغړونو 40% پیخه مخې ته راغلي دي، یعنی د صحافیانو پرځت شو یو سل اته سلويخ پیخو کې یوازې یو 50 پیخه په پایتخت اسلام آباد کې ریکارډ کړی شوې دي. په دې ریپورت کې دا سرګندونه هم شوې چې ښکارا او پټ لاسونه د صحافیانو پرځت راوځي شوې دي او د هغوی خلاف د فشار بیلابېلې حربې آزمایلې کېږي چې پکې د خبريالانو تختول، حراست کې اغستل او هغوی ته دړکې ورکول شامل دي. په ریپورت کې دا هم ویلی شوی چې په صحافیانو باندې د کار لپاره ځمکه را تنګ کړی شوی دا چې لکه بلې د اولسي مفاد او صحافت ختميږي. د فریډم نت ورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای چې دا رپورت په خپل لوزونو د عمل کولو په معاملې کې د حکومت او د پاکستان د ریاست مجموعي ناکامي په ګوته کوي. هغه وای د صحافیانو پر ضد د ریکارډ اوښتو مقدمو درج کېدل د هغوی پر ضد تر ټولو لوی خطر په ګوته کوي.
خلاف واقعات شوی کما چې موږ په ډېر د فکر مند خبره ده. دویم دا چې د جنرالستانو خلاف اوس کیسونه جوړیږي، قانوني کیسونه جوړیږي. مقصد یې دا نه دی چې سزا ورکړي، مقصد یې دا دی چې تړې کړي او مجبورې کړي چې د خپل آزاد ژورنالیزم کولونه په شا شي. بل دا چې وژنې هم شوي دي، شپږ جنرالستان وژل شوي دي په دغه وخت کې، کوم وخت پر ازوم دی رپورټ کې ډاټا استعمال شوی را.
د پاکستان حکومت د فریډم نت ورک د رپورټ ته کوم خبرګون لا نه دی خودلې. حکومت بوا د اطلاعاتو لپاره د ټاکلې شوی نوې د مملکت وزیر فاروق حبیب دخلی لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د میډیا د ازادې په حواله کوم منفي عزایم نه لري. لدی مخکې د صحافیانو د تحفظ او د میډیا د ازادې لپاره کارکونکو غیر دولتي نړیوالې ادارې رپورټرز وداوت بارډر د کال 2021 په رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ صورتحال هم هغه سي اندېښمن دي او د نړۍ د 200 هیوادونو په فهرست کې پاکستان د تیر کال په سیر سک کال هم په 15 نمبر ولاړ دي. اسلام آباد کې آزاد خبريال اسدري تور چې په خپل هم د الکترونیکی جرمونو د قانون لاندې د یوې مقدمه سره مخ پاتې شوی دي. وایس اف امریکا ډیو سره خپل خبرو کې وای اسلام آباد کې په دې وروستو کې درې صحافیان وخلی شوی، اغوا شوی او په ډزو جوبل کړی شوی دي. هغه وای د آزاد د صحافیانو د يرول لپاره اکثر هغوی ته د دړکو پیغامونه ورکړي کیږي او د ته پخپل هم دغه سی یو پیغام ورکړي شوی دی.
لیکن شوګر کوټډ ہوتی ہے اور آپ کو بتا دی جاتا ہے کہ عید کے بعد آپ کے خلاف کچھ ہوگا، آپ محتاط ہو جائیں، چھوڑنے بولنا.
هغه وای دغه دړکې په خوګو کې د زهرو په مثال دی او ورته ویل شوی چې د اختر نفس باید چې محتاط اوسي. د فریډم نت ورک په دې رپورت کې ویل شوی چې د اسلام آباد په ګډون ټول هیواد اوس د صحافیانو لپاره محفوظ ځای نه دی پاتې. د صحافیانو پر ضد هر ځای حمله کیږي او د بده مرغه په دې کې ریاست او د هغه کارمندان د صحافیانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ په حیث مخې ته راغلي دي.
د تعلیمی چارو کارپوخه پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي چې په ماشومانو جسمانی تشدد ډېرې منفي اغیز لري، که هغه په کور کې وي، که مدرسه او که په لار کوڅه کې وي. وی او ای ډیو سره خبرو کې ډاکټر خادم حسین ویل چې کوم ماشومان د تشدد ښکار شي، هغوی په تحلیکي توګه ډېرې بدې اغیزې پرېوځي او له دې له کبله بیا دغه ماشومان په ټولنه کې ډېر شاته پاتې شي.
دا ګڼل پکار دی چې ماشوم هم یو انسان دی او هغه ټول حقونه کوم چې د بنیادي بشري حقونو دپاره دي، دا د ماشومانو دپاره هم دي. نو که زموږ تعلیمي ماحول، کورنۍ ماحول، د کوڅې ماحول، ټولنیز ماحول ماشومانو باندې دغه تشدد ناپاک وي، نو دا ډېر لوی امکان دی چې ماشومان خپل اظهار وکړی شي، خپله خبره وکړی شي، سوال اوچت کړی شي په نوې سيزونو سوچ وکړي شي تخلیک وکړي شي او ایجاد وکړي شي.
د ماشومانو د حقوقو فعال عمران ټکر وایي چې په ماشومانو تشدد کول نړیواله کچه شو موایدو خلاف ورزي ده. دی وایي چې تر دې د ماسرب د سین سوبي په اسمبلی کې قانون پاس شوه کوم تر مخه ماشومان باندې تشدد جرم ګرځولې شوه. اولادې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د چایلد ویلفیر اکټ لاندې په ماشومانو بدني او ذهني تشدد د هغې په سر شپږ میاشتې کېد او 50,000 روپۍ جرمانه ایښودل شوې ده. هغه وایي
پاکستان پینل کورټ شق نمبر یو کم نوی چې کم دی هغه د جسماني سزاګانو د ماشومانو د ډسپلن کولو اجازه ورکړي. په دغه وجه باندې مونږ دا ویل شو چې تر څو په قومي سطح باندې دغه سیکشن 89 د پاکستان پینل کورټ د ویښ د وکل شوی نه وي نو مونږ دا د شو ویلې چې دلته کې حکومتي سطح یا قانوني سطح باندې ماشوم د جسماني سزاګانو تحفظ حاصل دی. بلکې مونږ دا ویو چې دغه سیکشن 89 د لاندې کارپورل پنشمنټ چې دی نو تر دې د مهم په پاکستان کې قانوني دی.
د ماشومانو حقونه خوندي ساتونکو فعالان د مور پلار او حکومت نه غوښتنه کوي چې ماشومانو باندې د وهلو ټکولو او لدی ترڅنګ نفسیاتي تشدد مخه ونیول شي چې زمون کوچنیان د ټولنې با صلاحیته وګړي جوړ شي او خپل صلاحیتونو او تحلیک د لاري د بشریت خدمت وکړي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ترنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ته راپور نمو واوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
بین الاقوامی ترقای د پاره د امریکای اداري یو ایس ایډ د مارچ په نیمه کې اعلان کړی دی چې په نور ختیځ د نایجیریا کې د روانو الوګلو د لاسا د ډس پړلو خلکو د کرمو سمولو د پاره به د یو سل سلور میلیون ډالرو د مالیت د انساني خواخوږی امداد ورسی. دې سره به په کال 2020 او په کال 2021 کې نایجیریا ته د امریکای له طرفه د انساني خواخوږی د ورکیدونکو امداد مالیت 1515 میلیون ډالرو نه سیوا شي. امریکای د رواني جګړې د لاسا د ځپلو خلکو د امداد په ښه اراده کړی دا او د نایجیریا خلکو ته به اهم امداد جاری ساتي. امریکای د خپل اتحادیانو او د نورو امداد ورکونکو ملکونو له طرفه هم د نایجیریا لاچار خلکو او د دوی قربانو ته په ورکیدونکو امداد خوشحالي ښکاره کړی دا. لس کال اوشو چې د نایجیریا په اداماوا بورنو او یوبې صوبو کې د بوکو حرام او د دولت اسلامي د حملو د لاسه خلک تار په تار شوي دي. دا زیاتره کلیوالي سیمې دي او دغلته د خلکو گزران په کار کروند دي. د بار بار شر فساد راپورته کېدو د لاسه د خلکو د زمیدارۍ عمل تالا ترغه شوی دی او د کال 2014 نه دغه علاقو کې د خوراک د کمی بدترین حالات را پیدا شوي دي. د جنگ و جدل او د بلوګو توندو د لاسا تقریبا 23 لک خلکو خپل کورونه پری خو دي. زینو خلکو په گاوانډي ملکونو کې پناه اخیستی ده خو زیاتره خلک په قطبین مرختی د نایجیریا کې په کیمپونو کې پراته دي. د ملګرو ملتونو وینا ده چې دا وخت د اداماوا بورنو او د یوبی صوبو او بو اتیا لک خلک د انساني خواخوږی د امداد اجتمن دي. په دوی کې سلور شپیتو لکو خلکو ته د سرونو بچکولو د امداد فوري اجت دی. بل طرف ته د وسله بند ګوندونو د حملو د لاسه دغلته د وړاندې نه خراب حالات نور کړکېچن شوي دي او جنگ ځپلو سیمو ته د امدادي سامان په رسولو کې ډېر خنډان راولاړ شوي دي. په فروری او مارچ کې ترهګر ډلو په سرکاري ځایونو د بې کوره خلکو په کیمپونو او د انساني خواخوږی د سامان په ځایونو یو شمېر حملې کړي دي. دې سره نور زیات خلک در په در شوي دي او په امدادي کارونو کې لوی رکاوټونه راپورته کړي دي. خو په دې سختو حالاتو کې هم امریکای او د امریکای ملګرو ملکونو قطبین مرختی د نایجیریا کې اجتمندو خلکو ته د ضروري امداد رسولو عمل جاری ساتلی دی. په مارچ کې د یو سل سلور میلیون ډالرو د اعلان شوي امداد په برکت به د خوراک د طاقتور غذایی سامان د سکلو د اوبو د دارو درملو او د سر پټولو د سامان غوندې امدادي شیان خلکو ته ورکیدل ممکن شي. په دې مالی امداد به د صحت او صفایي حالات هم خکړې شي. کمزور خلکو له وپی د سر پټولو د ځینو بندوبسونو کړې شي او د انساني خواخوږی په امدادي کارونو کې د پیوستون راوستو عمل به پی خکړې شي. کم چې د فوري نویت اجتمندو خلکو له د امداد رسولو د پاره شروع کړې شوې ده. امریکی د نایجیریا د جګړې په سیمو کې د زپلې شبو خلکو د امداد پوخ نیت کړی دی او دا چې د نایجیریا خلکو د امداد جاری ساتي.
ترنو اوریدونکو خبری خبرونه هم دومره و اوس مو پام را ګرځو د بی بی شیرینی ځانګړي خبرونه ده.